مرکزی څنګه رپورت خپور کړی چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
د یوې سیډنیز ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیرز پی آی ایس ایم نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنی ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی کرغستان، کازکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنی ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورټ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورټ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړي دي چې د منځنی ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غځېدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو پرتله ایا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزور شوي دي او که څنګه. پامیر ساحل د دې خبرونې کوربه دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمېر ژوبل شول. په کیمپ کې عیني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر، نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی وو او واکمن مسلم لیګ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیګ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کېږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوسمهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
مجھے تو ڈیفینیٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے سے کمزور ہوئی
ہیں. ما تو خو بالکل داشکاری چی سیاسی گندونا کمزوری سوی دی پر زانگڑے ڈاول کل چی دا وکیلانو تحریک بریالائی سو پا پاکستان کی جمہوریت بحال سو نو پا پارلمان کی ترہاغا وقت ورستا چی یو ڈاول یو والی ولی دل سو چی پا ملکی معاملو کی با دا اسٹیبلشمنٹ مداخلت مخالفت کیشی نو حقا دریس اس مشتا دیر کمزور شکاری. زما پا فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجی درنی په شکل کې وکړ د هغې له کبله ملکی منتخب حکومت کمزوری سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چارې په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړې او کله یې پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړه کړه او کله یې پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټبلشمنټ طاقتور سوی دی.
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي کده 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
د انتخاباتو نتیجو ته که ولیدل شي نو رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو په څه ناڅه شکل موږ دا هم ویلی شو چې جمهوریت مضبوط شوی دی ځکه چې سیاسي ګوندونو په ځینو ځایونو کې اسټبلشمنټ ننګولې یا چیلنج کړی دی. نو په دې تناظر کې سیاسي ګوندونه کمزوري نه ښکاري خو د مقبولیت یا شهرت په تناظر کې د تیرو انتخاباتو نتیجو خودا چې ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ډاکټر خالد غوث چې لبلې زاویې د پاکستان حالاتو ته ګوري نو وایي د سیاسي ګوندونو اختلافاتو هم ګوندونه کمزوري کړي دي. دې پر حکومتداري اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزوره شوی دی.
آپس کے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے.
سیاسی گندنا لیوبل سره د اختلافاتو لقبلا کمزوری شوی دی. د اختلافاتو لقبلا چې گندنا کمزوری شول نو جمهوریت یې کمزوری کړ. زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومتداري ته ده. کله چې حکومتداري کمزوری شوه نو خلک له سیاسي ګوندونو بیزاره او خپه شول.
گورننس کمزور ہوئی ہے تو لوگ ان سے ناراض ہوئے.
در ډاکټر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سحکاری چې د سیاسي ګوندونو لولس او حکومتداري سره تړاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلی دي. یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي کنه نو د ولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټبلشمنټ له ننګونو او فشار سره مخامخ وي.
بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی
ہے. بدقسمتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تا پخپلا د یو سیاسی گوند په توګه قتل کیږي. خلق پوجی امریت تا د منتخب جمهوری حکومت متبادل په توګه ګوري. نو دا گردش یا دا دوران په بیا بیا تکرارېږي او هر څلور شپږ یا اته کاله پس موږ دا شی ګورو. نو اوس هم په پاکستان کې همدا منظر ښکاري چې د ډېری اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې زما په فکر د پوجی امریت له کبله یا د اسټبلشمنټ په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو له کبله نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسېدلی او نه به بیا کله ورسېږي.
هلته ډاکټر خالد غوث وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی. د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړدي؟ آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلشمنټ؟ ډاکټر خالد غوث وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي.
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسي ګوندونه باید جمهوري وي، بل باید ټولنه جمهوري وي. معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوري رویو، جمهوري رجحان او جمهوري سوچ ته وده ورکوي. په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسي ګوندونه دي. دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي. نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوري ده.
نو آیا جمهوري فکر ته د وده په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي؟ ډاکټر خالد غوث وایي هغوی یې تر ټولو زیات ذمهوار دي.
هغوی تر ټولو زیات ذمهوار دي ځکه چې په سیاسي ګوندونو کې په نوم جمهوریت نشته. تاسو وګورئ سیاسي ګوندونه د مشرتابه د حکم او تابعداري په اصولو د ګوندونو چلولو ته ژمن ښکاري. په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اخیستي دي، او دا هم وګورئ چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي. نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي.
خو له دې سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
جمهوری رجحان کی تنزلی ہے یا وہ معاشرتی تنزلی ہے، مگر یہ معاشرہ
کد جمہوری رجحان تنزل وی او کد ټولنې سوال د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہ وار ده، ځکه چې ټولنې هیڅکله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي.
ډاکټر تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه نه کوي.
د ګوندونو
دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واک لري سي یا اقتدار وانخیستلای سي نو بیا ورته غوره لار دا وي چې له اسټبلیشمنت سره په یو ځای کېدو خپلې هلې ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاري چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د اسټبلیشمنت د ځینو مقاصدو په پوره کولو به ځان مخې ته راولي او هغوی دا وکړل هم. له خپل قوته زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له اسټبلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوي همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د له پخوانی مسلم لیگ نونه د بیلو شویو سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړېدو، د آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړېدو او نور مثالونه ورکوي او وایي له دې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د اسټابلیشمنت مخې ته نشي درېدی. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د اسټابلیشمنت خبرې مني
اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا.
سیاسی گوندونا دا اسٹیبلشمنٹ یوا یا بلا خبر منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوری جدوجہد پیل کړی وو چې دولت منتخبه استازي به حکومت کوي، شاه حکومت کوي یا بعد، او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي، دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راځي، حکومت سم نسی کولای، کرپشن ډیر شکوي او اسټابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید اسټابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیر بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ جو ہے دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آفس پہ فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
دا ڈاکٹر تیمور رحمان او ڈاکٹر خالد غوث شننو او سرګندونو ته په کتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي، او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څه ناڅه شکل کې له ولس سره تړاو او راوتې هم بحالې پاتې شوې دي، هغوی ولې د جمهوري سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنې به تر بلې خپرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د نفر نظر پروند زړه ارمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دې ته هم باران وایم ستاد نفر نظر ته هم زړه ارمان وایم I'm not afraid to die.
مننه بندوي خیر دیکھ واجنی مخو مدیر علنا بندوي خیر دیکھ واجنی مخو فل دیر علنا بندوي غتا دل تا چپٹا خفل جانا نو آیا تم رسو کھڑا دا چیز دیتا ہم بارا نو آیا ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان نو آیا